تي یو استوديو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانگزایم. تاسو د ازادي راډیو دغه خبری پروګرام ته ښه راغلاست. وایم تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړي اوري چې د افغانستان د دولت او طالبانو د سولې مذاکراتي ټیمونو پرون سره لیدلي او د اجنډا په موضوعګانو یې بحث کړی. د طالبانو په دې خبره چې اوسنی حکومت یې د مذاکراتو لپاره خنډ بللی، افغان چارواکو تند غبرګون ښودلی. په دې اړه هم راپور لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له احمد شیبر اورو.
سیگار په افغانستان کې د سباندې 4 میلیارد ډالرو په ارزښت پروژې ځای شوې یا بیکار بللې. واشنگتن پر ریاض فشار راوسته چې د وشل شوې خبریال جمال خاشقجي د قتل په قضیه کې نور اقدامات وکړي، او ملګري ملتونه وایي چې د یمن د قحطۍ د مخنیوي لپاره شوې مرستې کافي نه دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت د ځانګړي سر مفتش دفتر یا سیګار وایي د 4.2 میلیارد ډالرو په ارزښت په افغانستان کې د امریکا په پیسو له جوړو شویو تاسیساتو یا کار نه اخیستل کیږي او بیا ضایع شوي دي. سیګار وایي چې د دې پروژو د رغونې پر مهال دې ته پاملرنه نه وه شوې چې آیا افغان حکومت دې تاسیساتو ته اړتیا لرله، او آیا د هغو د ساتنې لپاره یې مالي او تخنیکي امکانات درلودل که نه. سیګار په یو راپور کې چې پرون خپور شو وویل دا پروژې چې ښوونځي، سړکونه، محبسونه، روغتونونه، پلونه، یو هوټل او د افغان ځواکونو تاسیسات پکې دي، له ګشتې د امریکا دفاع وزارت، د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې یو اس ایډ او د بهرنیو چارو وزارت ورکړي، یا کار نه دی ترې اخیستل شوی، یا له ټاکلي هدف سره سم استفاده نه ده ترې شوې، یا سم نه دي ساتل شوي او یا ګرد سره ویجاړ شوي دي. خو برعکس، له ټولو لګېدلو 8.1 میلیارد ډالرو څخه د سیګار په وینا یوازې د څه باندې 343 میلیونه ډالرو په ارزښت جوړو شویو تاسیساتو وضعیت سم و. سیګار په افغانستان کې د امریکا د حکومت د بیا رغونې د لګښتونو د څرنګوالي په اړه وخت ناوخت راپورونه خپروي. د اوبو د تنظیم د چارو ملي اداره وایي په هلمند کې د کجکي د برېښنا د تولید بند د دویم فاز د رغونې چارې په سلو کې 20 پرمختللې دي. د دې ادارې ویاند نظام الدین خپلواک ازادي راډیو ته وویل
اوس مهال د دغه بند د دویم فاز د جوړولو چارې په چټکۍ سره روانې دي چې تر 20 سلنه پورې چارې پر مخ تللې دي. په دغه فاز باندې به تر 209 میلیون امریکایي ډالر مصرف راځي. دغه بند به په ټوله کې د 155 میگاواټ برېښنا د تولید ظرفیت ولري.
شغل خپلواک سیاتوی د کجکی د بند لومړی فاس د 150 میگاواټ او دویم فاس چې کار روان دی د 100 میگاواټ برېښنا د تولید ظرفیت لري. د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي د کجکی بند به په ټوله کې د 1 میلیارد متر مکعب اوبو د زیرمه کولو وړتیا پیدا کړي. په متحد عرب اماراتو کې د افغانستان کرکټ لوبډلې د 5 لوبغاړو په سوځېدو تر اوسه 50 منډې جوړې کړې دي. دا لوبه نن سهار په ابوظبي کې د افغانستان په کوربتوب پیل شوه. سهار په چا افغان کپتان اصغر ستانغزي وګټله او د بیټنګ پریکړه یې وکړه. تمه ده چې د دواړو لوبډلو ترمنځ دوهمه ټیسټ لوبه د مارچ په 10مه د ابوظبي پر همدې لوبغالي کې وشي. د افغانستان په لوبډله کې په نننۍ لوبه کې 4 نوي لوبغاړو ته چانس ورکړل شوی دی. د سر لوبغاړی عبدالملک، د منځ بیټسمین منیر احمد او رو توپ اچونکی عبدالواسی د راشد خان پر ځای لوبیشي. د راشد خان لاس ټپ شوی دی. متحده ایالاتونو پر سعودي عربستان فشار زیات کړی چې د خبریال جمال خاشقجي د وژنې په قضیه کې نور اقدامات وکړي. د سپین ماڼۍ په یوه استخباراتي راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور شو ویل شوي دي چې خاشقجي قتل سعودي ولیعهد محمد بن سلمان تایید کړی و. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نیټ پرایس پر نوویل متحده ایالاتونو سعودي عربستان ته په ډاګه ویلي دي چې د خاشقجي وژنه لا هم امریکا ته د منلو وړ نه ده. شاغلی پرایس ویل امریکا له سعودي څخه غوښتي چې د خاشقجي د قاتلانو بانډ منحل کړي او د هیواد په بنسټونو کې سیستماتیک اصلاحات راولي. پر واشنگتن انتقادونه په زیاتېدو دي چې ولې په دې قضیه کې د بن سلمان پر ضد اقدام نه دی کړی. خو د سپینې ماڼۍ ویاندي جین ساکي پرون دوشنبه په یوه خبري غونډه کې په دې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل
له تاریخي پلوه د امریکا ولسمشران او که ډیموکراتان او که جمهوری پال د هغه هیوادونو د حکومتي رهبرانو پر ضد اقدام نه دی کړی چې موږ ډیپلوماتیک اړیکې ورسره لرو.
جمال خاشقچی د 2013 کال د اکتوبر په 2 نیټه د ترکیه په استانبول ښار کې د سعودي عربستان کنسولګری ته تر ننوتلو وروسته ترایتم شو او باوردار دی چې هلته وشل شوی او مړی یې له منځه وړل شوی دی. ملګری ملتونه وایي هغه 1.1 میلیارد ډالر چې مرستندویو هیوادونو یې ژمنه کړې په یمن کې له قحطۍ سره د مبارزې لپاره کافي نه دي. انټونیو ګوتیرش پرون په یوه آنلاین غونډه کې له نړیوالو مرستندویانو د یمن لپاره د 3.5 میلیارد ډالرو د ځانګړي کولو غوښتنه وکړه. ملګری ملتونه وایي د یمن نیمایي نفوس چې 14 میلیونه وګړي دي له لوږې سره لاس او ګرېوان دی. حوثي یاغیانو چې ایران ملاتړ کوي په 2014 کال کې پر پلازمېنه صنعا او د یمن د شمال پر سیمو ولکه ټینګه کړه. او روسي خبردار چې د امریکا دفاع وزارت له اوکراین سره د 1.5 میلیونه ډالرو په ارزښت پوځي مرسته اعلان کړه. دفاع وزارت په یو بیان کې وویل په دې مرسته کې په وسلو سنبال د غزمې دوه کشتۍ هم شامل دي چې اوکراین له هغو په کار اخیستو سره له خپل سمندري قلمرو څخه دفاع وکړی شي.
خبرونه مو آزادی رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان دولت او طالبانو د سولې مذاکراتي ټیمونو پرون سره لیدلي او د اجنډا په موضوعګانو یې بحث کړی. په دې اړه هم راپور کې اوري چې د طالبانو په دې خبره چې اوسنی حکومت د مذاکراتو لپاره خنډ بللی افغان چارواکو تند غبرګون وښود.
د طالبانو د شل کلن وحشت یوازې د همدې هدف لپاره و چې دوی واک ترلاسه کړي. د افغانستان خلک اساسي قانون لري او د واک د لیږد مراحل په دې قانون کې واضح شوي دي.
اروپایي ټولنه او د امریکا متحده ایالات نن پر روسیې بندیزونه لګوي. عامل یې په منتقد الکسی ناوالنی باندې د نوویچوک زهري ګازو کارول او د هغه بندي کول دي. په کونړ کې په شاقه کارونو بوخت ماشومان د تعلیم او آرام ژوند ارمانجن دي. بیا هم خراغلی رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان او خطر په ګډون د سیمې هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد له سفر سره سم پرون په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالب پلاوی ترمنځ غونډه شوې. دواړه لوري وایي په پرونۍ غونډه کې د اجنډا پر موضوعګانو بحث شوی. د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د مرکچي پلاوی یو غړی وایي پرونۍ غونډه کې که څه هم اوږده وه ولې بې پایلې پای ته ورسېده، خو تمه ده چې دوی نن یا سبا یو ځل بیا سره د خبرو میز ته کښېني. دا غونډه داسې وخت کېږي چې د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مشر او د مرکچي پلاوي غړي امیر خان متقی د افغانستان د اوسني حکومت دوام د مذاکراتو لپاره یو خنډ بللی، خو جمهوري ریاست بیا تند غبرګون ښودلی او ویلی دي واک ته د رسېدو یوازینۍ لار ټاکنې دي. په دې اړه زموږ د همکار راپور ته پام وکړئ.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت مرکچی او طالب پلاوی ترمنځ 13 ورځ د قطر په دوحه کې غونډه شوې ده. په دې غونډه کې د سولې خبرو د اجنډا د جوړېدو په اړه بحث شوی دی. د افغانستان د مرکچی پلاوی غړي فوزیه کوفي په خپله ټویټر پاڼه د دې غونډې له کېدو خبر ورکړی، خو ډېر جزئیات یې نه دي لیکلي. اما د مرکچی پلاوی یو بل غړي اولا فاروق مجروح ازادي راډیو ته وویل پرونۍ غونډه د اجنډا پر جوړېدو پرونۍ غونډه کې د اجنډا د جوړېدو په اړه باندې اوږده بحثونه وشول، خو پایله یې نه درلوده. د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د مرکچی پلاوی دا غړی وایي نن یا هم سبا به یوې مطلوبې پایلې ته د رسېدو لپاره سره بیا دواړه لوري د خبرو میز ته کښېني. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هم مني چې پرون دواړه لوري سره ناست دي. ښاغلي محمد نعیم د سشن بی پورس ازادي راډیو ته په رالیږلي پیغام کې د پرون ورځې غونډه د اجنډا د جوړېدو لپاره د تیرو ناستو دوام وباله. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت او طالبانو پلاوی داسې مهال د سولې خبرو میز ته کښېني چې زلمی خلیلزاد لا هم په کابل کې دی. هغه به هم نن د یو شمیر سیاسيونو سره وګوري. هغه پرون د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په ګډون د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله د مخکنی جمهور رئیس حامد کرزي او یو شمیر نورو سیاسيونو سره وکتل او د افغانستان د سولې په اړه مهمې خبرې وکړې. په کابل کې د امریکا سفارت نن هم په خپل ټویټر پاڼه د سیمې یو شمیر هیوادونو په ګډون د قطر پلازمینې دوحې ته د زلمي خلیلزاد په سفر خبر ورکړ او ویل چې خلیلزاد به په دې سفر کې د یو شمیر هغو هیوادونو له مشرانو سره چې ګټې په افغانستان کې په یوې عادلانه او سیاسي هوکړه او اوربند پورې تړلې دي خبرې وکړي. خو ستانکزی صاحب د دې ټولو سره سره د افغانستان د سولې د راتلو لپاره هلې ځلې چې روانې دي. په قطر کې میشته طالبانو رهبري یو ځل بیا د جمهور رئیس محمد اشرف غنی له حکومت سره مخالفت ښودلی دی. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مشر او د مرکزي پلاوي غړي امیر خان متقی د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوي تړون د یو کلنۍ مناسبت جوړې شوې غونډه کې ویلي چې د مذاکراتو پر مهال د اوسني حکومت دوام د منلو نه دی. دا هم ویلي دي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی غواړي چې واک د سولې مذاکرات په سم ډول باندې مخته ولاړ شي باید واک لري. خو ارګ بیا د متقید دي سرګندونو پر وړاندې سخت خبرګون ښودلې. د جمهور رئیس د ویان مستال د واخان میناپال د ښاغلي متقید خبرو په خبرګون کې ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو د شلکلن وحشت یوازې د امدیا تفله پاره وشي د واک ترلاسه کی. د افغانستان خلک اساسي قانون لري او د واک د لیست مراحل په دې قانون کې واضح شوي دي چې هغه د افغانستان د خلکو رایه د ملت اراده او د دې اراده پر اساس باندې له یو رژیم پر بل رژیم پر ته واک لیست مومي.
له دې وړاندې هم د افغانستان حکومت د طالبانو لخوا د موقت یا لنډمهالي حکومت د راتلو په مناسبت هغه مسایلو ته چې وړاندې ذکر شوي غبرون ښودلی او جمهور رئیس غني ویلي و تر هغه چې دا ژوندی طالبان به دا ونه ګوري چې ګنې په افغانستان کې لنډمهاله یا موقت حکومت راشي.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سولې راتون کې ده
زمون شبنلي همکاران د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن
دلته اوربند
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولې او وبینی.
ازادي رادیو ته غواګست په 12.9 منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. کولای شي د ازادي رادیو پروګرامونه په ټول افغانستان کې په پمدی صفه هم دارنګ ک انټرنیټ ته لاسرسي لري د ازادي رادیو .org ویب پاڼه ته ورشي او زموږ خبرونه واوري. اوس هم یو مرکه لرو. طالبانو د افغانستان د حالات یو پیژندل شوی امریکایي شنونکی برنت روبین وایي د امریکا طالبانو د تړون تطبیق په بشپړ توګه درېدلی. ښاغلی روبین دا خبره د ازادي راډیو له انګریزي وی پاڼې ګندارا سره په یو تفصیلي مرکه کې کړې. طالبانو د تړین ځینې لوی عیبونه هم ښاغلی روبین په ګوته کړې دي. په دې مرکه کې په همدې اواړوندو مسلو باندې د ازادي راډیو د ګندارا وی پاڼې ایډیټر ابوبکر صدیق له برنت روبین سره مرکه کړې ده.
One year after the یو کال وروسته لاغه چې امریکا له طالبانو سره د سولې موافقه لاسلیک کړه، د تاسو په نظر دا تړون اوس په کوم حالت کې دی؟
د امګړې خو د تړون تطبیق کامل اندریدلی دی. که واړو او څنګه دا بنبست ماتېدلی شي، دا نو له واشنګټن پر روانې پرېکړې او په وړاندې د سیمې د هیوادونو د افغانستان د حکومت او طالبانو په غبرګون تړلې خبره ده. موږ پوهیږو چې په افغانستان کې تاوتریخوالی په لویه کچه روان دی. په تېره بیا په ښاري سیمو کې د وتلیو څیرو هدفي وژنې روانې دي او لا هم په کلیوالي سیمو کې هم بمي چاودنې او بریدونه کیږي. البته دې ته په پام چې لویې انتحاري حملې نه دي شوي او طالبانو ترې ډډه کړې، خو ټینګار کوم چې ټول پوهیږو په افغانستان کې د سولې او تړون څنګه ښکاري او چوکاټ به څنګه وي، ځکه دا تړون څلور عناصر لري: د ځواکونو وتل، له ترهګرو شبکو سره د طالبانو د اړیکو پرې کول او تضمین، د لانجې سیاسي هوارۍ او اوربند. څه چې دې پروسې وښوده دا دي چې سیاسي حل لاره څنګه ده.
In the original agreement
which had these four elements.
په اصلي تړون کې چې څلور مهمه برخې لري او تاسو یې یادونه وکړه، لوی نیمګړتیاوې او عیبونه څه دي؟ ځکه ګڼو افغانانو او د دغه تړون منتقدینو هغې مسلې ته اشاره کوله چې طالبانو ډېر څه ترلاسه کړل او په بدل کې یې ډېرو کمو ته غاړه کېښوده، حتی دوی یو اوربند هم نه
ومانه.
Yes, well, I mean, I understand the feelings about a ceasefire, but if you study peace processes in wars between governments and insurgents.
پوې کوم چې د اوربان پاړه هیڅ څنګه ده، خو په ټوله نړۍ کې لورپکو سره د حکومتونو د سولې پروسې مطالعه کړو، اورپک هیڅ کله د خبرو په پیل کې په اوربان موافقه نه کوي. کچیرته دا د کولمبیا، سلوادور، نیکاراګوا قضیه دي یا اوس کان د افغانستان مسله یاد کړو، د تړون عیبونه د هغو نقیزو پایلې دي چې عملاً روان دي. وضعیت یوازې د یو صنعت په ترلاسه کولو نه شي بدلولی. امریکا متحدو ایالاتونو له تخنیکي پلوه ځینې ژمنې وکړې چې ښایي په اسانۍ یې پر ځای کړی شي، لکه د ځواکونو ایستل او یا له اډو بهر د دغو ځواکونو بیا ځای پر ځای کول. امریکا ځینې ژمنې کړي چې پکې پر طالبانو د بندیزونو بیا کتنه او د دغو بندیزونو د لرې کولو لپاره د سیاسي پروسې پیل دی. طالبان په دې تمه دي چې بندیزونه ترې لرې کیږي، خو امریکا د دغه کار وعده نه ده کړې. همداراز د بندیانو خوشي کول چې د طالبانو لپاره ډیر مهم وو، هغه څه دي چې د امریکا حکومت یې ژمنه کړې، خو دا کار د امریکا په لاس کې نه دی، دا د افغانستان د حکومت په واک کې ده. دا هغه لوی عیبونه ول. پایله دا شوه چې طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرې رد کړي، نو د امریکا حکومت کولای شوی ووایي چې که هغوی نه غواړي له افغان حکومت سره مخامخ خبرې پیل کړي، اړتیا یې نشته چې خبرې دوام پیدا کړي. یا متحده ایالتونو ویلای شوی چې که مخکې ځی او موږ به هڅې کوو. نه پوهیږم چې خلیلزاد طالبانو ته څه ویلي، خو څه چې امریکا ورته ژمنه ده هغه دا دي چې د افغانستان حکومت باید خبرې مخته یوسي، داسې حال کې چې د افغانستان حکومت هم حضور نه درلود. اصلي دلایل همدا و چې د خبرو په پیل کې ډېر ځنډ منځته راغی. افغان حکومت نه غوښتل چې د طالبانو بندیان خوشي کړي. له بلې خوا په سختۍ د طالبانو ژمنې د تایید وړ دي، یوازې استخبارات یې تاییدولی شي. له تراګرو ګروپونو له هغې ډلې له القاعده سره د اړیکو پرې کول د طالبانو اصلي ژمنه وه، او په سند کې هم یادونه شوې چې طالبان د القاعده جنګیالیو ته ووایي چې په افغانستان کې هغوی ته ځای نشته، دا ډلې کوربتوب نه کوي، روزنه نه ورکوي او اجازه نه ورکوي چې مالي سرچینو ته لاسرسی پیدا کړي.
له برنت روبین سره مو مرکه واورید. ښاغلی روبین د افغانستان په اړه باندې بیلابیلې لیکنې او مقالې لري او یو وتلی صاحب نظر دی.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه.
په ننګرهار کې د نکلي لوښو تولید د پاکستانی تولید مخه نیولې ده. د یادې فابریکې مسؤل خانولي نن ازادي راډیو ته وویل چې په فابریکه کې 90,000 امریکایي ډالره پانګونه کړي او له شاوخوا 15 کالو راهیسې په فعالیت پیل کړی چې لسګونه تنه ورسره په فني او غیر فني توګه په کار بوخت دي. د ننګرهار ولایت سره رود ولسوالۍ دوسرکی سیمه کې د نکلي لوښو دغه تولیدي فابریکه سلویخت ډوله نکلي لوښي تولیدوي چې په دې توګه د پاکستانی نکلي تولیداتو مخه نیولې ده. ښاغلی خانولي زیاتوي چې پخوا به دا لوښي په ډیره سختۍ له پاکستان څخه راوارېدېدل، خو اوس له نیکه مرغه دا لوښي دلته تولیدېږي او د ننګرهار د 22 ولسوالیو په ګډون کونړ، لغمان، کابل، خوست، غزنی او نور ولایتونو ته هم خپل تولیدات صادروي. د یادې فابریکې مسؤل امنیتي او برېښنایي ستونزې، د خامو موادو نشتوالی او د یو سم او مناسب ځای نشتون د ستونزو په توګه یادوي. په بدخشان ولایت کې د پور او سپما کلیوالي ټولنې جوړې شولې. د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت ویان محمد رفیق جنبش نن ازادي راډیو ته وویل چې د کلیوالي اقتصاد د پیاوړتیا ملي پروګرام د بدخشان ولایت په مرکز فیض آباد کې د پور او سپما 15 کلیوالي ټولنې جوړې کړې دي. نوموړي دغه شان وویل چې په دې ولسوالۍ کې د سپما ګروپونه د سلر ویشت کلیوالي مېرمنو په غړیتوب جوړې کړې دي. دغه پروګرام ښځو ته فرصت برابروي سو د سپما له لارې اقتصادي ځان بسیاینې ته ورسیږي. د یادونې ده چې په دې ولسوالۍ کې 15 سپما ګروپونو ته د ټولنو د تشکیل او د تولیدي ګروپونو د جوړولو په اړه هم روزنه ورکړل شوې ده. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 5.70 افغانۍ کوله، یوه یورو 290 افغانۍ نوی پوله، یو انګلیسي پاوند 106 افغانۍ اویا پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ شپته پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1.08 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 3.2 افغانۍ.
تاکل شوی چې اروپایي ټولنه او د امریکا متحده ایالات نن پر روسیې بندیزونه ولګوي. ځینو سرچینو ویلي دغه بندیزونه د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی چې اوس په روسیه کې زندانی دی په قضیه کې پر ښکېلو چارواکو لګول کیږي. اروپایي ټولنې له دې مخکې هم د ناوالنی په خاطر پر موسکو یو لړ بندیزونه لګولي وو، خو د امریکا د ولسمشر جو بایډن اداره به لومړی ځل وي چې په دې اړه اقدام کوي. تفصیل نوریاس نوری راکوي.
ټاکل شوی چې د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی د مسموم کېدو او زندانی کېدو په خاطر نن ګډ اقدامات وکړي. اروپایي ډیپلوماتیکو سرچینو پرون وویل چې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو د روسیې عدلي او د قانون د تنفیذ پر څلورو جګپوړو چارواکو چې د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی د زندانی کېدو په دوسیه کې لاس درلود بندیزونه تایید کړي دي. نوموړی اوس په زندان کې دی. په عین حال کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې دو سرچینو رویترز او سی این این ته ویلي چې متحده ایالات په پام کې لري چې د ناوالنی د مسموم کېدو د پیښې په خاطر د روسیې په وړاندې اقدام وکړي. ناوالنی د تیر کال په اګست میاشت کې په نوواچک زهرجنو موادو چې په پخواني شوروي اتحاد کې تولیدېدل او د پوځي هدفونو لپاره ترې کار اخیستل کېږي مسموم شوی و چې وروسته د درملنې لپاره جرمني ته ولاړ. په دې اړه چې متحده ایالات به د روسیې په وړاندې څه اقدام کوي او هغه به کله اعلانوي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې د ازادي راډیو پوښتنې ته سم ځواب ورنکړ، خو یوازې دومره وویل چې متحده ایالات له مخکې بندیزونه نه افشا کوي. دو اروپایي سرچینو د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط فرانس پرس خبري آژانس ته ویلي چې پر هغو روسي چارواکو چې اروپایي ټولنې په دغو نویو بندیزونو کې په نښه کړي نومونه به یې وروسته له هغې چې هغه بندیزونه چې د دې ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د تېرې اونۍ په ترڅ کې پرې موافقه کړې وه تایید شي د دې ټولنې په رسمي ژورنال کې خپاره شي. دغو سرچینو هغه راپورونه چې له مخکې د دغو څلورو لوړپوړو روسي چارواکو نومونه په ډاګه کړي تایید کړل. په دوی کې د روسیې د زندانونو د فدرالي ادارې مشر الکساندر کلاشنیکوف، د روسیې د تحقیقاتو د کمیټې مشر الکساندر باستریکین، لوی څارنوال ایګور کراسنوف او د ملي ګارډ رئیس ویکتور زولوتوف شامل دي. اروپایي ټولنې له دې مخکې هم تیر کال چې کله الکسی ناوالنی مسموم شو پر روسیې بندیزونه ولګول، خو هغه مهال د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ دغه پیښه له پامه وغورځوله او روسیې ته یې د سزا ورکولو کوم اقدام ونه کړ. د بایډن ادارې نه دي ویلي چې په مشخص ډول د ناوالنی د مسموم کېدو د مسلې په تړاو به د روسیې په وړاندې څه ډول اقدامات کوي. ښایي د امریکا بندیزونه د مسموم کېدو له مسلې پرته د سایبیري حملو چې روسیه پرې تورنه شوې د امریکا په ډیموکراسۍ کې د دې هېواد د لاسوهنې او نورو تخریبي فعالیتونو په خاطر هم پر موسکو ولګول شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کونړ کې په شاقه کارونو بوخت ماشومان د تعلیم او آرام ژوند درمنجن دي. په کونړ کې سلګونه کم عمره ماشومان شاقه کارونه کوي. سیمه ای چارواکي وایي د یتیمو او بې سرپرسته ماشومانو د روزنې او پالنې لپاره څلور روزنتونونه لري، خو د یتیمانو او بې وسو ماشومانو شمیر زیات او اسانتیاوې کمې دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د کونړ مرکز اسدآباد اړوند شهیدانو څلور لارې کې هر ورځ په لسګونو کم عمره هلکان د خپلو لاسي کراچیو ترڅنګ د مزدورۍ او کورنیو ته د نفقې پیدا کولو په نیت ولاړ وي. فهیم شاوخوا دولس کاله عمر لري، نری جامې په تنه او شلېدلې پلاستیکي بوټانې په پښو دي. اوس د مازیګر درې بجې دي، خو فهیم لا د غرمې ډوډۍ نه ده خوړلې. وچې شونډې او په وږې ګېډه د مزدورۍ په لټه کې دي. لسکلن شفیع الله هم لاسی کراچی چلوي، وایي پلاری ناروغ دی او بلڅوکې د ګټې وټې نشته، نو اړ دی چې له سهاره تر ماښامه پردي پیټې وچلوي. د هغه په خبره چې ماښام کور ته لاړ شي ستړی ستومانه وي او وجودي درد کوي.
پلار مې د ښانې کټ کې پروت دی په مړای درد او مونږ کټالۍ درېستلي سار شي او ماښام چې مونږ کپی ټولي درانه درانه چې لاړ شو خوب نه راځي د
د فهیم او شفیع الله په څیر په سلګونو بې وسه ماشومان شته چې ورته د کورنیو د نفقې پیدا کولو درانه پیټي په غاړه دي او همدې لپاره له خپل توان څو برابره زیات شاقه کارونه کوي. نهه کلن صدیق الله د وټپور ولسوالۍ اوسېدونکی دی. اوس د اسدآباد په هوټل کې مزدوري کوي. کوچنۍ مټی د غوړو کاسو وینځلو ته رابډ وهلي. وایي
هوټل کې شاګردي کوي چې راکې او کور ته ورځه لوښي موخي ولې انځره پلار مشهور دوی مې د غوړو کسان کور کې لرو څوک د ګاټې وړې نشته.
دوی ټول خونځي ته د تګ او د علم په ګاڼه د سنبالېدو هیله لري خو غریبي او مزدوري د امیدونو پوره کېدو په وړاندې غټ خنډونه دي. صدیق الله وایي
زم غواړم چې دا خلک رواني پاک لاسونه دي وړو مکتب ته رواني هم دا لاسونه موږ هم پاک وخت دي چې مکتب له لاس خوندي وتل له لاس خوندي کالو لاس اولي دي مجبوریم دا کور کې څنګه لرو چې هم لرو.
په کونړ کې حکومتي چارواکي هم وایي چې په مرکز اسدآباد ولسوالیو کې په سلګونو کوچني ماشومان په بیلابیلو شاقه کارونو بوختي. د دوی په خبره چې څوک له غرونو درانه پنډونه راوړي څوک په بازارونو کې په هوټلونو او دوکانونو کې شاقه کارونه کوي او څوک په لاسي کراچیو کې د خلکو بارونه وړي. په کونړ کې د کار او ټولنیزو چارو رئیس مولوی تاولا نوري ازادي راډیو ته وویل
په مرکز اسدآباد کې 125 ماشومان په شاقه کارونو کې مصروف سي چې د څوکۍ په ولسوالۍ کې الته 200 کسان په شاقه کاری کې مصروف دي چې هغه د غرنه لرګي راوړل دي پټي اوبه کول دي اوبه راوړل دي په بازارونو کې د تنکۍ ځوانانو ماشومانو لاسګاډي چلول دي او یا دکاندارانو سره مختلفو شاقه کارونو کې مصروف دي.
مولوی تاولا نوري وای د یتیمو او بیوسو ماشومانو د روزنې او پالنې لپاره یې څلور روزنتونونه جوړ کړي دي چې پکې په سلګونو ماشومان زده کړې کوي. عطاولا نوري زیاتوي چې د روانو جنګونو او بیروزګارۍ له امله د هرې ورځې په تیرېدو د مجبورو او بیوسو ماشومانو شمیر مخ په زیاتېدو دی.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرکت ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون مې پکې کاوه.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصولو په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولای او سم د خلکو غږونه دراوړو.
ستاسو له پیغامونو
مرویس اخلاقیم د هلمند ولایت مسافر واسط ولما زموږ یو همداستونز د ناوې پر برابر ده چې د ډیره هدا پرې بلاري باندې د ملکانو نو تر ډیره هدا پرې زموږ د ناوې کسان به یاد چې د ډیرو ګونو څو سره مخامخ کې خصوصا اول مو دواړو صداي د پولیسي وګړي په هیڅ پښتنه لرو چې دا غلا د ملکان پر مخ دی خلاص کړي چې فلاري سره د جوړه خلک مریضان لري د ډیرو ګونو څو سره مخامخ شوی دي. په هلمند هم دغه وکیل صاحبانو دغه
السلام علیکم یو تن معلوم د کونړ ولایت نه خبرې کوم. زما پیغام د کونړ ولایت والی سره ده. د 1999 کال د معلولینو معاشات چې دي دا تقریبا د حمل شروع د ور په حمل کې معاش ورکو حمل نه تر دې پورې چې اسد سمبوله کې معاشونه ورکړ نیم معاشونه ورکړل تقریبا د 300-400 کسان د معلولینو د لیست نه تېر شوي دي. د چې کندلارې په دې خاطر زما پیغام والی سره ته ورسوي په دې من کې اتحادیه جوړه شوې ده. اتحادیه جوړه شوې ده خو هغه د امیریت باندې کار کوي. هر ولایت کې چې اتحادیه جوړیږي هغه امیریت نه حق غواړي. خدای د غوښتلو ظرفیت نه لري. وسلام.
زه حاجي شیراسن د کنړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نن تاسو سره په تماس کې یم. زموږ دا چې غازی آباد ډېر زیاتې اوبه لري، مګر زمکې شړې پرتې دي، وعدې نشته دی، نهرونه پکې نشته دی، او دولت تر اوسه پورې یو میتر واده نه ده جوړه کړې. خلک ته ګټه واخلي، ټولې للمې ځمکې دي، اوبه پران له بهېږي، سیند ته بهېږي. تاسو نه مې دا هیله ده چې دا زمونږ اواز لوړ پولیس چارواکو ته ورسوي چې دا زمونږ مشکل حل او فصل کړي. دا به مو ډېره مهرباني. السلام، په احترام.